سلامونه ستړي مشه ما ذکر مو په خیر درځه دراډیو دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه کوم درڅه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب ورکړي پایلوي په خبرونه وکړو تمدا د رواني نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي کندهار کې په یوې ترافیکی پیښه کې یو ښځه او خاوند له خپل دوه ماشومان سره مړ شوې دي بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی دی چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې یو باروونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو په روسیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي د ترافیکي اصولو نر آیت تر حده زیات سرعت او د لارو او سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکي پیښو عمده علت بلل شوی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر خپل ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن نور ټپیان او یو تن ووژل شو د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکن کې ولیدل د شوټج پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکران په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب لری جنوبو سره مخ شوی دی د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي لخوا یې هرکلی شوی دی د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي او په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د سیالیو په لړ کې استرالیا افغانستان ته د یو سل نه شپې ته منډو هدف وټاکه د لوبې پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ وهن د توپ نیونی یا فیلډینګ پریکړې وکړه استرالیا وتوانې د پښلو ورونو کې د ټولو پاړو په سودي دو سره یو سل نه شپې ته منډي هدف وټاکي همدا مهال هم هوب لوبه روانه ده تاسو کولی شئ چې جزئیات یې د سدرډیو په ویب پاڼه وګورئ تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي طالبانو ورته نه دي ورغوښتل شوي اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو د سوداګرۍ شریک ولې طالب چارواکو ته بلنه ورنه کړه
افغانستان یو مستقیم تهدید دی ځکه چې دلته دا انټرنټ ډېر
وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع راپور او مرکې کې به تحلیل درته ولرو دا هیواد په سویل کې کندهار ته مو سره ورکړه کړی او د هغو نجونو سره مو خبرې کړې چې لاسي نه یې جوړې
تاور په دې باندې رسانی کوو بیا د چوراسي په وسکان سره دا فوټبال کار کوو بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین په کوو بیا
د پاکستان او اوکراین په مسایلو به هم تم شو مطلب
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشف اندېښنه ښیي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي اسیا هیوادونو ته لاره وکړي چوسیات په امید زهیر مل په دې راپور کې وره
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لقول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکینۍ غونډه کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنیو غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. خولو جوړی دوی هر کلی کوي
او دغه غونډو هر کلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي. د دې موږ هر کلی کوو.
روسیا داسې مال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې ان وخت ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې دوی کوربتوب کړی. روسیه داسې وخت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي چې د روان کال غبرګولي په اومه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي لیندا توماس په دې هیواد او چین نیوکه وکړه چې پرته له انتقادې له افغانستان سره څه کړي دي. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین لدې هیواده په ډلهیزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړي او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. وروستیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي خو دغې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې یا دا غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړ کې ده او یوازې په دې چارچوب کې به غړي هیوادونه ګډون وکړي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر پوښتلی دی او ورسره خبرې کړې دي او په پایله کې مو ورنه دا پوښتنه کړې ده چې ولې طالبان دغې غونډې ته نه دي وربلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبرۍ نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوقو ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم ته دا یو جدي تهدید ده او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بللیک ورنکړل شو او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنه سره دغه تاسو د مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شوی وو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه به ټول په افغانستان کې په خطر کې وو. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې، او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اتمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړ شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې جدي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
اتمر صاحب ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نشي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرۍ ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحداتو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنګ پراخ کړي، او دا د روسیې دپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه هم په دغه کې زیانمن کېږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونو ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، په استرالیا کې د کرکټ د شلورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 118 منډې وکړې. افغانستان ونه توانېده هدف پوره کړي، یوازې 104 منډې وکړې. دا په دغې مسابقو کې د افغانستان روستۍ لوبه. همداشي با په سټډیو کې سره خطر پردیس وصل دی او د دې لوبې نور جزئیات موږ سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو فریده جان هم ورته اشاره درلودله، نن نو د افغانستان وروستۍ لوبه د کرکټ نړیوال شلوریز جام کې وه چې د استرالیا سره یې ترسره کړله. هغه څه و چې استرالیا لوبه وګټله او افغانستان ماتې وخوړله. که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره درلودله چې ټاس اول کې افغانستان وګټو او د فیلډینګ یا د توپ اچونې پریکړه وکړله. 109 د استرالیا د خوانه افغان ټیم ته ټارګټ وټاکل شو. له هغې وروسته چې کله افغان لوبډله د بیټینګ حالت ته لاړله، نو په 104 باندې دوی دا په هدف پوره نشو کړل او بالاخره دغه لوبه پای ته ورسېدله.
خاطر صاحب قدم راته وای چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته خامدګی نیولې و ولی ونه توانېدل چې دغه لوبه وګټي.
ما چې د کرکټ له یو شمېر مبصرینو سره خبرې وکړلې، دوی دغه د بیټینګ په برخه کې، د توپوهنې په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې، دوی وایي چې په افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خوا د توپوهنې په برخه کې به ستونزې درلودې او دغه ستونزې لا اوس هم وي، او دغه علت چې دوی ونه شو کړلی په دغه جام کې ټوله کې دغه ټورنمنټ کې هغه د خلوب ترسره کړي. ښه نو اوس مهمه دا ده چې اوس افغانستان خو له دې جام نه یا وروستۍ لوبې ترسره کړه. آسټرالیا هم که چېرته په 105 منډو کې ټول افغانان ټول افغان ټیم سوځولی وای، نو دوی هم د دې ډېر چانس درلودی چې سیمی فاینل ته دوی لاره پیدا کړې وای، خو دوی هغسې ونه شو. برعکس بیا داسې شو چې 103 منډې افغان لوبډلې وکړلې او آسټرالیا هم د سیمی فاینل نه پاتې شوه، او افغانان خو له پخوا د سیمی فاینل نه پاتې.
افغانستان ته د دومره ډېرو نمرو اخیستل څه ګټه به وکړي؟
افغانستان ته دې لوبې هغه مهال ګټه کړې وای چې دوی د ایرلینډ او نیوزیلینډ سره دوی لوبې کړې وای. نه دغه لوبې باید د باران له هغه نه نوي لغوه شوې، خو هغه مهال چې دغه لوبې لغوه شوې او د دې لوب نه وروسته بیا سریلانکا سره افغان لوبډلې لوبه وبایلوده، نو هلته بیا دغه وروستۍ لوبه چې نن د سریلانکا سره وه او بخې آسټرالیا سره وه، دا نو بیا دومره ګټوره د افغان ټیم لپاره تمامه نه شوه. صرف هغه ګروپ کې چې دوی لپاره په تعین شوی و صرف هغه لوبه دوی ترسره کړله. بس
ډېره زیاته مننه کور مودان خاطر پر دې سوچ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبې په اړه وروستي جزئیات راکول.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورای از نات بیلدینگز، نات مانومنتس، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین کرکیچ دور شو. روسیې ځواکونه یو ځل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکي هدفونو حملې کړي چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژۍ پر تروریزم تورنه کړه او ویې ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هېواد د انرژۍ تاسیساتو باندې بریدونه کوي. زلنسکي په خبره تیر شپه 4.5 میلیون اوکرانیان له برېښنا څخه بې برخې وو. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او اوبو د جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدل شوې. دلته په پلازمینه کیف کې د اوبو یو نل ته نږدې په لسګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوي دي. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي، اووه کیلومتره لاره یې وهلي او له اوبو ډکو 2 لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه 40 لیتره 2 ګیلنې لرم. له شاوخوا 2 کیلومتره لرې واټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو، لیفتونه هم کار نه کوي، مخابراتي شبکې غیر فعال دي او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریت دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید دستګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار 9 بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وي چې هغه هم مصرف شوي. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرې کېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریوا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په 18 پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په زینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای یادمه کوو چې سا واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تیرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوي او هوایي بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 8 شاهد 16 ډوله ډران الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شا تمبولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کندنکاری کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجه او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندنکاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو د مرکز په کندهار کې له کور بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لوسبرخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوز لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنې جوړوي.
په دې باندې رسانی کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بانک کار کوو، بیا دا کار د چوراسي داسې ډیزاین کوو، بیا کار کوو، بیا کیندوی، بیا چوراسي په داسې داسې صفایي کوو.
دا کارځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 نور انجونې هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره داغه کې سبې تیر کال د افغان پرمختیاي موسی په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د داغه تولیدي مرکز په پرانستلو سره نورې ښځې هم وهڅولې چې داغه کې سب زده کړي، خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله داغه کارځای د بندېدو له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسساتې د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نورو برخو کې همکاري ورسره وکړي تر څو لا ډېرې ښځې دې کسب ته مخه کړي.
څلور قسمه لرګي کې موږ کار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي. د نرمو له ډلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجشیر لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونو لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړوي. دا چې زموږ کارځای نوی دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نشو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستي په غاړه لري مهم بولي تر څو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
زه د ورځې نو میوه دانی باندې کار کوم، په انسان باندې ټول دایو میوه دانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غوښتنه مې د مستات څخه دا ده چې موږ سره مرسته وکړي چې موږ د دې بعد د کار پاتې نشو، یا د خپل د کوچنیانو مورمه نو د اقتصادي د مشکلاتو زه دا ځای ته راغلی یم. خاوند مې کار دی سلوی ډالره کفایت نه کوي. زه چې موږ یو پر پتنسانو میوه دانی او داس نور شیان باندې کار کوو او کومه چې موږ ته راکوي هغه زموږ د ترانسپورټ یوازې اسانه کوي غوښتنه مې دا چې مستاز موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بېکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړی او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامي او صحیح برخو کې یو شمېر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د کندهار د کندنکاری کسب خزینه هغه خزینه کارکونکي وی چې خپل کارزته بودیجه او خپل توکو ته بازار غوښته. ل کندهار به ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وای په پیل شوې ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په سمکو ولاړ کوختونه یې تیرو پرله پسې بارانونو او سیلابونو او بي وخت واوري لمنځه وړي دي او دوی خالي لاس پرېخي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبي ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی موسا وایي
وطن فصل کو ٹول خراب شو ہے اور زمین رات لون کی جن دیر پر سخت سامان کی جسے
دا مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدون کی یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بی وخت واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت له شیخ مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره موده کیږي چې دلته ځوانان دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو دی دولت نه زمونږ د غهیل او پایش دی چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی او درګر ته روان دي. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو غواړم چې دوی ته د کار زمینه مساعده کی.
زمانی خوب دی ولی دا کلاندر ولی دا خبری کو زمان پا ولی سوالی که بیخی دا مرز چا تا نرسی گی تولی و خلق کرمندان رو سور که ولی کی جیدی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی دی امان دا پیغام سرا سوت که.
السلام علیکم، دا زبیر دیو طول هم کاران تا سلامین و آیمه پیدا ممد لغمان نایم دا لغمان ولایت پلشان ولی سوالی دا سیگل دری نایمه دا غد جنکان و خونزی زمان گا فرم دیورونا زم یو امنیتی ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه ډیر په خمه نظام توګه تله او خپل درس ته زده کړو ته به ادامه ورکول. اوس کلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان که بل هیواد غوښتنه باندې که دغه مدرسې بندې نو سره به تاریخ په اوږدو کې به توره ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځي بېرته راننه ځي او دغه د انساني قاچاق کوونکي د ګیر کې دغه ټول حیوان ځوانان وځي او من حیث یو ځوان په کشر باندې زه خپله نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار موږ ته نه و. موږ مجبوره شو چې هیواد هم د حمل میاشت کې پرېښود او ایران ته راغلو. دلته کاروبار ته او کله کاري کله کار نه وي او امنیتي ځواکونه ټول او پاشه دل به چاله څو په لار څو په لار او دا امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې د پخواني امنیتي ځواکونو تجربه کار دي او موږ به چیرته چې پنت درې دل ډیر منظم شکل باندې او ادوالو ته به موږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم به موږ تم کې امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او هیوادوالو سره الحمدلله راوي کړم.